یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان وایي د حکومت د اعلانولو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او هغه به روانونه اعلان شي.
دې هفته کې دننه به دغه مراسم ترسره سي او کابینه به اعلان سي.
ولې په اروزګان کې ډېر خلک زیارتونو ته د شفا په خاطر ورځي؟ د کوټې په مستون کې د نننۍ انتحاري حملې له حاله مو خبرو. دا به هم واورئ چې د نړۍ د جی شلو هیوادونو د ډلې د روغتیا وزیران نن د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ترشنه آسمان لاندې خبرونې بحث اوري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو څرخي.
زه فکر کوم چې په عاجله مرسته افغانستان سره ونیسي نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي.
خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله استانګزی دا خبرونه چمتو کړي دي. سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي په افغانستان کې د خلکو د رایو له لارې د دولت رامنځته کېدو ملاتړ کوي. په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنګیالیو ترمنځ نن په شپږمه ورځ هم جګړې روانې دي. او په پاکستان کې په یو نارامه ایالت بلوچستان کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي دي. خبرونه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو له لارې د دولت پرامنځته کېدو ټینګار وکړ. رئیسی دا خبرې بیګا په یو مفصله تلویزیونی مرکه کې وکړ چې د ایران ولسمشر مانی هم په خپله ویب پاڼه خبرې کړي.
راکار افغانستانی که باید دولتی اونجا مستقر بشه که با رأی مردم باشه، با اراده مردم.
در افغانستان لپاره کړنلاره داده چې هلته باید د خلکو د رأی او اراده پر اساس دولت رامنځته سي. ایران تل په دې لټه کې دی چې افغانستان کې سوله او آرامي راسي، وینه تویونه او ورور وژنه بنده او د خلکو اراده حاکم شي. له هغه دولت هم ملاتړ کوي چې د افغانستان د خلکو د رأی پر اساس رامنځته شوی
افغانستان بشه حمایت میکنیم.
د ایران ولسمشر په دې مرکه کې د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې دغه هیواد کلونه جګړو سخت ځپلی او امنیت د ایران د سوکالۍ لپاره هم مهمه ده. د افغانستان دغه لویدیځ ګاونډ داسې وخت په دغه هیواد کې د خلکو د رایې په اساس یعنی د ټاکنو له لارې د دولت پرامنځته کېدو ټینګار کړی چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې طالبان په افغانستان ولکه لري. طالبانو د ټاکنو په اړه څه نه دي ویلي خو ژمنه یې کړې چې دا اونۍ خپل حکومت اعلانوي. په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنګیالیو ترمنځ نن په شپږمه ورځ هم جګړې دوام کړی دی. له سیمې څخه د راپورونو له مخې دواړه خواوې مقابل لوري ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. طالبان وایي چې د پنجشیر، پریان، شتل، انابا، خینج او ابشار ولسوالۍ نیولې دي. د دوی مقابل لوري چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي د پنجشیر په ځینو سیمو کې تاکتیکي شاتګ مني خو وایي چې په څو ځایونو کې طالبان محاصره کړي، یو شمېر یې ژوندي نیولي او سلګونه نور یې وژلي دي. په خپلواک ډول د دواړو خواوو د ادعاو ثابتول ممکن نه دي ځکه چې په سیمه کې ټلیفون او انټرنیټ پرچاو دی. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي ښایي هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان یې په افغانستان کې جوړوي. لوګي دی مایو پرون په قطر کې یوې غونډې ته د ویډیو کانفرانس له لارې وویل پکار ده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي او باید په دې هیواد کې تراګر پرې نه ښودل شي چې آزاد فعالیت وکړي. د په افغانستان کې د ایتالیا د سفارت په اړه هم وویل چې ممکن سفارت یې د افغانستان لپاره خپل فعالیت له قطره پیل کړي. ازادي رادیو ته غواګست. د پاکستان په یو نارامه ایالت بلوچستان کې وی چاودنې لږ تر لږه درې ملیشا پاکستانیان وژلي دي. چاودنه د مستونګ سیمې د یوې پوستې سره نږدې شوې ده. د دغه برید مسؤلیت د طالبانو پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي په غاړه اخیستی دی. دا ډله وایي چې په یو موټرسایکل کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو او سرحدي ځواکونه یې په نښه کړي دي. بلوچستان ایالت له افغانستان سره او همدارنګه له ایران سره ګډې پولې لري. دغه ایالت له 2004 کال راهیسې د فرقهیي شخړو همدارنګه د جلا غوښتونکو او تنلارو د بریدونو او نارامیو شاهد ده. د جیشل هیوادونو د روختیا د چارو وزیران نن په روم کې سره غونډه کوي. دوی به د کرونا ویروس سره د مبارزې په نورو راتلونکو پړاوونو باندې بحث وکړي. د جیشل هیوادونو د روختیا چارو وزیران به د کووید 19 د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره په ستراتیژیو او همدارنګه په ګډو لارو چارو باندې بحث وکړي. د توکیو د 2020 کال په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان دوو لوبغاړو ته نن یکشنبه موقع ورکړل شو چې د دغو لوبو د پای په مراسمو کې د خپل هیواد له ملي بیرغ سره په پریډ تیر شي. د پارا اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس اندریو پارسنس تایید کړ چې افغان لوبغاړو حسین رسولي او زکی خدادادی ته فرصت ورکړل شو چې په اولمپیک لوبغالي کې د پارا اولمپیک په پاییزو مراسمو کې ګډون وکړي. دوی دوو د افغانستان د وضعیت له کبله د پارا اولمپیک د پیل په مراسمو کې ګډون ونه کړای شو. خو د پارالمپیک نړیوالې کمیټې له افغانستان سره د پیوستون په نښه د دغه هیواد ملي بیرغ د دغو لوبو د پیل په مراسمو کې شامل کړ.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي د حکومت د اعلانولو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او روانه اونۍ به اعلان شي. د طالبانو یو چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوي حکومت د جوړولو په اړه د سلا مشورو لړۍ پای ته رسېدلې ده. د طالبانو لخوا د حکومت په اعلانولو کې ځنډ یو شمېر نړیوال چارواکي د افغانستان راتلونکي وضعیت ته اندېښمن کړي دي. نور په دې رپورټ کې
تمه وه چې طالبان خپل حکومت د تیرې جمعې په ورځ ناوخته اعلان کړي، خو دا ډله په دې کار بریالی نه شوه. د طالبانو د حکومت نه اعلانېدو سره سم د دې ډلې ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو په اړه هم خبرونه خپرېږي، خو طالب چارواکي نه مني. اوس تازه طالبان ژمنه کوي چې روانه اونۍ به د نوي حکومت جوړښت او کابینه اعلان کړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق که څه هم د دې اونۍ په اوږدو کې د حکومت د اعلانېدو کره نېټه نه ښیي، خوای په دې اړه نیول شوی چمتووالی په بشپړېدو دی.
د کابینې د پاره چې د کومو مراسمو د پاره چې تیاری نیول شوې ده هغه په بشپړېدو ده. انشاءالله ډېر ژر به دا مراسم ترسره شي. په لنډو ورځو کې دې هفته کې دننه به دا مراسم ترسره شي او کابینه به اعلان شي.
طالبانو پر کابل له واکمنېدو سره سم ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د حکومت نوې بڼه جوړه او کابینه به اعلان کړي، خو تر دې دمه د دې ژمنې په پوره کېدو کې پاتې راغلي. خود حکومت او د کابینې د څرنګوالي او ټولګډونوالي په اړه په افغانستان کې د خلکو د اندېښنو سربېره د ګاونډیانو نظریات هم ورستر بلې مطرح کیږي. تازه د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویلي په افغانستان کې له هغه حکومت ملاتړ کوي چې د خلکو پر رایه او خوښه جوړ شي.
هلته باید داسې یو حکومت جوړ شي چې د خلکو په رایه او ارادې راغلی وي. اسلامي جمهوریت هم په دې لټه کې دی چې افغانستان کې آرامي وي، وینه تویدنه او ورورژنه پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو اراده واکمنه شي. موږ له هغه دولت ملاتړ کوو چې د خلکو په رایه راشي.
له دې وړاندې نړیوالې ټولنې هم پر طالبانو غږ کړی چې د نوي حکومت په جوړښت کې د ټولو افغانانو ګډون ته پام وکړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې د دوی لخوا جوړیدونکی حکومت به ټول ګډونه وي، خو وروستیو کې د دې ډلې لخوا شوې ګمارنې دا ژمنه تر پوښتنې لاندې راولي. په افغانستان کې د حکومت نه اعلان د ځنیو خپل سریو او تر خوای د دې هیواد په ټولو چارو د بدو اغیزو لامل شوی دی، تر دې چې سلګونه زره دولتي کارکوونکي په کور او تر خوای اقتصادي خوځښت هم په ټپه ولاړ دی. د افغانستان د همدې ورک برخلیک له امله د نړیوالو اندېښنې هم ورستر بلې ډېریږي. تازه د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی فاکس نیوز سره مرکه کې په افغانستان کې د همدې بې نظمیو له امله د یوې بلې کورنۍ جګړې احتمال مخ په ډېرېدو بللی.
زما پوځي اټکل دا دی چې احتمالا د کورنۍ جګړې د پایل شرایط پراخېږي. زه نه پوهېږم چې آیا طالبان به وتوانېږي چې واک ټینګ او حکومت جوړ کړي.
د امریکا د پوز دیل ور پوری چارواکی د هم ویلی چې کورنۍ بینظمی با په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د بیا فعالې دو لامل شي، خو طالبان بیا وایي د حکومت د جوړېدو او ترخوای د کورنۍ جګړې د مخنیوي بشپړ توان لدی. دا ډله ژمنه کوي چې اجازه به ورنکړي څو د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
و امریدل چې طالبان وایي د حکومت د اعلانولو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او روانونه به اعلان شي. په عین حال کې د امریکا د پوز لوی درستیز بیا د طالبانو لخوا د حکومت په اعلانولو کې زند باندې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې ښایي دا هېواد د کورنۍ جګړې لوري ته لاړ شي. جنرال میلیاو له یو شمېر نورو امریکایي چارواکو هم مخکې له دې چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت نسکور شي ویلي وو چې دغه حکومت ښایي تر څو میاشتو پورې د طالبانو په وړاندې انتاب راوړي. خو لکه څنګه چې ولیدل شول حکومت ډېر ژر ړنګ شو او طالبانو هم په څو اونیو کې کابل ونیوه. لبل خو د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر وای دی و ټول شمول حکومت پر جوړولو کار روان دی. داسې حکومت چې د په وینا د ټول په وړاندې به مسؤل وي. مولا برادر دغه څرګندونه پرون شنبه په کابل کې الجزیره تلویزیون ته کړی او خلکو ته ډاډ ورکړی چې د ژوند د ښه کولو لپاره به هڅه وکړي. د دغه راز ویلي چې امنیت به ټینګ کړي. هغه څه چې د په وینا نه یوازې د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره مهم دی بلکې هغه د ټولې نړۍ لپاره هم مهم دی. په عین حال کې پر طالبانو دی ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو هم دوام لري. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. بلینکن تر دې سفر مخکې د تېرې جمعې په ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید د ټول شمول حکومت د جوړولو د خلکو د آزادانه سفر او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون د افغانانو د اساسي حقونو درناوی وکړي. ښاغلی بلینکن دغه راز زیاته کړې چې تمه دا ده چې په حکومت کې د مشارکت شاهدان واوسي، خو په نهایت کې تمه دا ده چې یو داسې حکومت دوی وویني چې طالبان پر هغو ژمنو چې کړي دي عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د طالبانو په وړاندې نړیوالې ډیپلوماسي هم تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او له سلو زیاتو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو له راتلونکي حکومت څخه څه توقعات لري خپل دریز روښانه کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې شوې او اوس هم په مکرې اقتصادي خبرونو ته
په تورخم کې یو شمیر سوداګر شکایت کوي چې لزګونه ټونه تازه میوه د خصوصي کېدو له ګواښ سره مخ ده. د دغو سوداګرو له ډلې محمد حمین لودین نن ازادي راډیو ته وویل د محل نږدې 800 د تازه میوه او همدارنګه د سمنټو او نورو توکو کنټینرونه په تورخم کې ولاړ دي او دوړه خواوي د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دوی وایي د تازه میوه موټر له تیرو 15 ورځو راهیسې ولاړ دي او کچې اجازه ورنکړل شي سوداګرو ته په میلیونونو افغانۍ زیان واوړي. د افغانستان د سوداګر ریو پنګونی خونه هم د ستونزې تاییدوي او وای ستونزې د دوړو خول خو د موټرو سکن ماشينونو رمست کړی او په وینای په یو سات کې دوه موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. نو موري ول اړوند مسولینو ته هم وړاندیزونه شوی چې د ستونزې ژر تر ژره هوار کړي. د دوی په وینا د سوداګرو غوښتنه ده چې یو سکینر له افغانستان لوري څخه او یو هم د پاکستان له لوري ولګول شي چې موټر په چټکۍ تګ راتګ وکړي. په افغانستان کې د بیکاری کچا په بیمخینی توګه لوړه شوې ده. کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری په هیواد کې د وزګارتیا د زیاتېدو خبره کوي او زیاتوي دمګړی په افغانستان کې میلیونونه تنه بیکاره دي. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي وایي له څو نوې رئیسې په وزګارتیا سربېره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. دوی خبرداري ورکوي چې چیرې وضعیت په همداسې دوام وکړي هیواد به له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اتیا افغانۍ شل پوله، یو یورو نه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل څوارلس افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه یولس افغانۍ.
مخکې خبرونو کې مو واورېدل چې د بلوچستان د مرکز کوټې په مستونګ سیمه کې نن یوه انتحاري حمله شوې چې لږ تر لږه د درې کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. نور به زموږ د مشال راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د چاودنې وروسته مرستندوی کارکوونکي سمدلاسه د پیښې ځای ته رسېدلي او زخمیان یې د سریاب و شیخ زید اسپتال ته رسولي دي. بلې غاړې ته پولیس او سرحدي عسکر هم د پیښې ځای ته رسېدلي او هلته یې د چاودنې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یې چا د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده. په دې ترڅ کې چې مې کله د نیو سریاب پولیس د تھانې د ایس ایچ او او د لیس سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د لومړنۍ پلټنو وروسته دا څرګنده چې دغه چاودنه یو ځانمرګي برید وو چې هدف یې د سرحدي عسکرو چیک پوسټ وو. د نیو سریاب تھانې د پولیسو ایس ایچ او عبدالله وایي چې دا یو ځانمرګي برید وو. په دې کې شل سرحدي عسکر او دوه لاروان ټپیان شوي دي، څوک چې لومړی و شیخ زید هسپتال ته او بیا د ایف سي و هسپتال ته د علاج په خاطر رسول شوي دي. دلته په کوټه کې د ترګري ضد ادارې سي ټي ډي له لوري ویل شوي دي چې چاودنه د سرحدي عسکر پر یو موټر سوې ده. په دې کې درې عسکر وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي دي، کوم چې وځایي روغتون ته رسول شوي دي. د دې بیان له مخې دا چاودنه یو ځانمرګي برید وو کوم چې پر سرحدي عسکرو سوې دي. اوس په دې ترڅ کې د پلټنې کار روان دي. پر دې چاودنه باندې د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد سخت خواشنۍ څرګنده کړې ده او په دې چاودنه کې د درې عسکرو د مړینې تصدیق کړې دي. نوموړي نن وایو شخصي ټلویزیون ته وویل چې ځینو قوتونو په بلوچستان صوبه کې د امنیت دورانولو په خاطر دغه ډول عملیات کوي چې موخه په ولس کې ویر خپرول او د حکومت ریټ چیلنج کول دي، خو حکومت به دوی په خپلو ناوړو ارادو کې و بریالیتوب ته نه پرېږدي. بل پلوته د تحریک طالبان پاکستان له لوري پر سرحدي عسکرو د برید ذمېداري قبله سوې ده. پر ټولنیزو رسنیو په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې دوی د خودکش جیکټ او په موټر سایکل کې د پټ کړل شوي چاودیدونکو مواد د لارې دغه چاودنه کړې ده، چې له امله و سرحدي عسکرو ته د لوی ځاني او مالي زیان د اړولو ادعا هم کړې ده. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په بلوچستان صوبه کې پر امنیتي سرتیرو د بریدو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی، ځکه چې د دې څخه له مخه د اګست په شپږویشتمه نیټه د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې د مځکې لاندې یو ماین چاودل شوی و چې له امله درې لویز والا وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو. وروسته د چاودنې ذمېداري بلوچ وسله والې ډلې بي ایل اے قبله کړې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ولې په اورزګان کې ډیر خلک زیارتونو ته د شفاف خاطر ورزي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور ورسته اوري. خو اوس به بیا هم یو نړیوال موضوع واخلو. د نړۍ د جی شلو هیوادونو د ډلې د روغتیا وزیران نن د کورونا او باد مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ایتالیا په پلازمینه روم کې د دې دوه ورځنۍ غونډې تنظیمونکو ویلي د غونډې هدف د همکاریو، پیوستون او عدالت د یو قوي پیغام رسول دي چې هیڅوک باید شاته پاتې نه وي. دغه غونډه د جی شل ډلې د غړو هیوادونو لخوا تنظیم شوې چې پرمختللې اقتصاد لري او دغه ډله به د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د یوې سرمشریزې کوربتوب هم کوي. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا چې پرون یې د رواني روغتیا په اړه د متخصصانو د خبرو کوربتوب کاوه ویلي له رواني روغتیا پرته روغتیا او سلامتي ممکنه نه ده. د ویلي چې د کورونا او بعد سختو میاشتو پر مهال رواني روغتیا لا مهمه سوې ده. د جی شل ډلې غړو هیوادونو د روغتیا وزیران به پر دې لارو چارو خبرې کوي چې ساینسي معلومات څنګه سره شریک سي او واکسین په څه ډول لا په عادلانه بڼه ټولو خلکو ته ورسول سي. په همدې حال کې د جی شل ډلې یو غړي هیواد استرالیا پرون په نیو ساوت ویلز او ویکتوریا ایالتونو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو نږدې یو زرو اووه سوه مثبت پیښې او د دریو کسانو مړینه ثبت کړې ده. دغه هیواد هڅه کوي چې د ډلټا په نوم د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو مخه ونیسي. نیوزیلند هم نن د کورونا وایرس شل مثبت پیښې ثبت کړي چې پرون هم دغه شمیر پیښې پکې ثبت شوی وي او چارواکي نور هم ډاډمن کړي چې د دغه وایرس د خپرېدو د اوسني بهیر په وړاندې په مبارزه کې لاسبری دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو پروګرامونو د ختمولو هڅې روانې دي چې حکومت یې مالی ملاتړ کاوه او په اونیز ډول د بیکارۍ په بدل کې خلکو ته پیسې ورکول کېدې. د امریکا فدرال حکومت د کورونا وبا له خپرېدو سره سم تیر کال د وزګارتیا په بدل کې خلکو ته د پیسو د ورکړې پروګرام پراخ کړی وو، خو پر روانو ورځو کې به دغه امتیازونه پای ته ورسیږي چې له مخې به یې په میلیونونو وزګار امریکایي وګړي په داسل کې چې له غیر یقیني راتلونکي سره مخامخ دي بیرته د کار بازارونو ته ستنیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 2,200,290,000 ته او په دې وایرس د مړینو شمیر 4,650,200 ته نږدې سوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ولې په اورزګان کې ډیر خلک زیارتونو ته د شفا په خاطر ورزیدې؟ اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې زیات شمیر داسې زیارتونه شته چې خلک ورته د شفا په خاطر ورزی. دغه راز د زیارتونو ته د اورزګان ترڅنګ د نورو ولایتونو څخه هم خلک ورزی. زیارتونو ته د ورتګ دود یوازې په اورزګان ولایت پورې نه دی محدود، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې زیارتونه شته او خلک د شفا لپاره ورزی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په اورزګان ولایت کې اکثره کلیوالي او د عنعنوي فکر درلودونکي کسان پر زیارتونو ډیر عقیده لري او د خپلې درملنې په خاطر ورته مراجعه کوي. که څه هم په اورزګان ولایت کې د دغه زیارتونو شمیر تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی، خو په ترینکوټ کې موږ یو شمیر زیارتونو ته ورغلي یو چې د ورځې تر لسو پورې کسان ورته مراجعه کوي. د دغه زیارتونو له ډلې یو هم د ترینکوټ ښار اړوند د سرچې خلو په سیمه کې د محمد اعظم اکا په نوم زیارت دی چې خلک ورته د غاښونو د درد د شفا کولو په موخه ورته راځي. که څه هم دغه زیارت ته د راغلي کسانو د کیک شمیر له کوم چا سره نسته، خو د یاد د زیارت سر ته د ولاړو شناختو څخه داسې معلومیږي چې دغه زیارت ته په لکونو کسانو د خپلو غاښونو د درد د شفا کولو په موخه مراجعه کړې. ځکه یاد زیارت ته چې د غاښونو د درد د شفا کولو په موخه کله چې څوک راځي باید یو دانه میخ ورسره راوړي، او د یاد زیارت سر ته پر ولاړو شناخته یا لرګي باید ټاک وهي. نو د دغه زیارت سر ته ولاړ درې څلور غټ لرګي لمی خونو داسې ډاک دي لکه د انسان د سر د ویښتانو په څیر. وکیل احمد شاداب یو له هغه کسانو څخه دی چې د خپل غاښ د درد د شفا کولو په مخه یاد د زیارت ته راغلی دی.
پر غاښ مې درد د غاښ د لپاره خو راتورز د غاښ زیارت د غاښ لپاره ورسه مې خوم را وښ ټاک مو دوه مو ته وکړه غاښ درد مشه پلان مخ تجربه کړی د غاښ مې درد او غاښ را مې خوم ټاک غاښ شسو اوس بیا پر بل غاښ د ساغه مو ډاکي خو درد نه جوړې دی اوس درارم د دغه زیارت چې بیا مې خوم ټاک اوس وګورې چې جوړې ځکنه.
د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې د محمد اعظم اکا په نوم یاد زیارت ته په ورځني ډول له لسو څخه تر پنځلسو پورې کسان مراجعه کوي. د سیمې خلک زیاتوي چې یاد د زیارت ته د اورزګان ولایت د ولسوالۍ او د خلکو ترڅنګ د ګاونډي ولایت لکه کندهار او هلمند ولایتونو څخه هم خلک راځي. د معلوماتو پر اساس محمد اعظم اکا د ترینکوټ ښار اړوند د پیناوي سیمې اوسیدونکی و چې لسګونه کلونه وړاندې د شوروي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی او نوموړي د خپلې سیمې د امنیت د ساتلو مسؤلیت تر غاړه لرلی او کومندانو او د غریبانو سره په مرسته کولو هم مشهور و. خدای وازی د محمد اعظم اکا زیارت نه دی چې خلک ورته د شفا کولو په نیت ورځي، بلکې د جترسنګ د ترینکوټ ښار اړوند د توري په سیمه کې دا بیا د صاحب بابا په نوم زیارت دی. دې زیارت ته بیا هغه کسان مراجعه کوي چې مار لړم او یو شمیر نورو خزندو چې چلی وي. دا 15 کلن محمد دی چې د همجی سیمې اوسیدونکی دی او د یاد د زیارت پالنه هم کوي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې دغه زیارت هر ورځ تر لسو پورې کسان مراجعه کوي، خو په یو شمیر ځانګړو ورځو کې لکه جمعه او پنځشنبه به لږ هم زیات وي.
دا زیارت د پیړیو پیړیو د وختو دی زموږ د نیکهګانو د پلرو بازار کې د وختو زیارت دی چې هغه اندازه یې دغه نه ده تاریخ نه ده معلومه لپاره دې د خزندو دپاره لکه مارانو لړمانو دغه خوردي موږ د نیوسو په منطقه کې وپاشو بیا وایده څوک نه خوري بیا هم که پیدا شي وادره ده ګرد وادره ده چې په مړه دغه رواني وادره ده دغه نهشي کولی څوک نهشي خوړلی په موږ یې وینو خدا دی وځو د دې مسلمانو پیدا جنې دا د صحیح بابا په نامه باندې وځو د زیارت د لیوادو د شتون لري چې موږ ټول منځکې ته وځو د مدمیره وځو د همسه د ټول باندې
د دې زیارت په اړه دقیق معلومات نشته چې څوک دی د کوم ځای دی او څنګه انسان او د چا سره تعلق لرلی د سیمې خلک وایي دا زیارت د پیړیو پیړیو څخه دلته شتون لري چې اوس دوی نوم ورکړی دی صحیح بابا خوای چې پاره کره معلومات نه لري چې دا قص څوک دی او څه کاری کوي خو دی وایي د قبر خورده یا خاورې پر یو شمیر خزندو زیات تاثیر لري دا په اورزګان ولایت کې د لسګونو زیارتونو څخه دوه هغه دي چې خلک ورته د شفا کولو په نیت مراجعه کوي د دې ترڅنګ زیات شمیر نور زیارتونه هم شته چې خلک د نورو ناروغۍ لپاره ورته مراجعه کوي دیني علماوای زیارت ته ورتاګ د شفا غوښتلو په خاطر د اسلام له نظره کوم ستونزه نشته خوای چې زیارت ته څوک ورځي شفا به د الله څخه غواړي نه د زیارت څخه لړلې مولوی محمد رحیم ازادي راوی ته ویل چې د قبر یا زیارت څخه د خورجی په نوم خاور اخیستل او خوړل حرام ده
اسلام له نظره د خورجی دا خو حرام شی دی د خاور خورق خو حرام شی خاوی دې نه خوري د اسلام له نظره څخه زیارت ته چې ورجی ته به د الله تعالی سره شفا واړي د زیارت سره شفا نه واړي مګر پر زیارت باندې به شی الته د ده لپاره نه لاله دا شی مردار بلل کیږي نو د اسلام له نظره زیارت ته چوارلې د الله تعالی د رضا لپاره به ورجی او دعا به ورته کوي او شی به هلته د زیارت لپاره نه لاله
خو په ټوله کې د اورزګان ولایت خلک له دولت غوښتنه کوي چې یاد زیارتونه دی ورته ورغوي او بیا ځلې دې ترمیم کړي دی وایي دغه زیارتونه اوس په سیمه کې د لمنځتلو په حال کې دي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه دغه پیغام ننګرهانه تاسو ته پریدم دا پنځه سرویس کال کېږي چې پاکستان د افغانستان چارو کې لاسوهنه کوي طالبان حکومت لنګ سو ملازري شو تاس نه ولي او نو چارواکي ټول په امریکای ته ورکو دي امریکا دی په څه کال لري دلته منډه راوي دا پنځه سرویس کال کېږي ځکه موږ حیوانات کې ګوتی وي با جواد خدای ورکی او دوی دې خدای ورکی دوی مرسته نم دي موږ توبه مرسته نه غواړو خپل شکل حیوانات دي جوړ کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ہلو السلام علیکم میں پاکستان میں گل محمد جان خبر قوم جماعت طالبان کام والا خیال ہوا ساتھی او مہربانی سہوتی او تک نمنگ کا باہر ہونا سڑی او بس شریعت پر شوکار کی دتی خیال و ساتھی السلام
دادی رادیو د کارکون کو خدیر دے رمنا نا پتی ہلا چرو غ جوڑ وسی زما دا دادی رادیو خ دا پشتنا دا چے دا کم تکان د خوشالی چکیږي دا باید مردی کلمه والا دا باید جتر جره بند کی زکه چې دې خپل خوشحالي منځ دې نور خلکو ته غم پیښي
السلام علیکم زه د جلال آباد ښار نه احمد خبرې کوم زما یو د دې غوښتنې دی بلکې نظر می دی چې طالبان خو چې موږ اشغال ختم کړو لاړو انګریزان ختم شواله نو دې دوی نه اوس یو اشغال لاړو بل اشغال راوستو نن ورځ د پاکستان د ایسای چې کوم جنرال روغل د افغانستان ته کابل ته لدینه داسې معلومیږي چې موږ د پاکستان اشغال شو دویمه خبره د طالبانو د هم شموله حکومت جوړول دي دا په دې شلو ورځو کې د هم شموله حکومت جوړ نه کړو دلته په کابل کې چې کوم د هغه یو شاندې خبرې کوي هلته په قطر کې ستنګزای دي بیا بل شاندې خبرې کوي نو موږ دې ته په دې نظر کسو چې طالبان د دې خبرو نه ډډه وکړي کوي نه کې دا به د دې لپاره ډېره بده واقع ولري، ځکه چې پاکستان هیڅوک نشي زغملی، هیڅ افغان نشي زغملی یوازې د طالبانو نه مواره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تر شنه آسمان لاندې خبرونې بحث اوري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو سرخی خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو لارې د دولت پرامنځته کېدو ټینګار وکړ. رئیسی دا خبرې بیګا په یو مفصله تلویزیونی مرکه کې وکړې چې د ایران ولسمشر مانی هم په خپل ویب پاڼه خبرې کړې. د ایران ولسمشر په دې مرکه کې د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې دغه هیواد کلونه جګړو سخت ځپلې، امنیت یې د ایران د سوکالۍ لپاره هم مهمه ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویګی دیمایو وایي خایي هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان په افغانستان کې جوړوي. دیمایو پرون په قطر کې یوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل په کار ده چې په افغانستان کې یو ټول شمول حکومت جوړ شي او باید په دې واد کې ترهګر پرې نه ښودل شي چې آزاد فعالیت وکړي. په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنګیالیو ترمنځ نن په شپږمه ورځ هم جګړې دوام کړی دی. له سیمې څخه د راپورونو له مخې دواړه خواوې مقابل لوري ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. طالبان وایي د پنجشیر پاریان، شتل، انابا، خنجاو، افشار ولسوالۍ نیولي. اخوا د ملي مقاومت جبهه بیا د پنجشیر په جنوب سیمو کې تاکتیکي شاتګ منی خوایي، سلګونه طالباني وژلي، یو شمېر ژوندۍ نیولي او د دغه ډلې اکثر جنګیالي ماسره کړي دي. د نړۍ د شلو مخبرواد اقتصادونو یا جیشل هیوادونو د روغتیا وزیران به نن په ایتالیا کې د کووید 19 پر ضد مبارزې په لارو چارو باندې بحث وکړي. او د ټوکیو د 2020 په پارالمپیک سیالیو کې د افغانستان د لوبغاړو ته نن یک شنبه موقع ورکړل شو چې دغه لوبو د پای په مراسمو کې د خپل هیواد له ملي بیرغ سره په پریډ تیر شي. حسین رسولی او زکیه خدادادی د افغانستان استازي دي.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په هلو ځلو خبرې کوو. ملګر ملتونه په پام کې لري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د سپتمبر په 14 د افغانستان لپاره د بس پنی د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي او تمره چې په افغانستان کې د بشري بحران په پراخیدو هم پکې خبري وشي. د ملګرو ملتو ویان ستيفان دوجاریک پرون جمعه په یو بیان کې وویل دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی دی. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه کړې و چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته وانړوي. د بلوچ په وینا په روان میلادي کال کې ل شپږو لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځای شوي چې په سلو کې اتیا شزیا او ماشومان دي. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي له راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه وکړه. هایکو ماس پرون د وژې په 12 وویل د مشخصو اقداماتو او همکاریو لاره د داسې یو ناورین مخنیوي ممکن دی. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو او ټولنو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د آسیایي څنګه مشي پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له آزادي رادیو سره په خبرو کې وکړه.
They should agree to support NGOs.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کړې ده. ښاغلی قریشي پرون پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي. افغانستان له یوې خوا له وچکالۍ سره مخامخ دی او له بلې خوا نړیوالې مرستې درېدلې او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو له وړاندې لا ویلي وو چې په افغانستان کې تر 14 میلیونو پورې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د وروستیو جګړو له کبله په لکونو افغانان بې ځایه شوي، کورونه یې نړېدلې او د ژوند وسایل یې له لاسه ورکړي دي. د نړیوالو مرستې به تر یوه حده د افغانانو کړاوونه کم کړي، خو یقینا چې پای ته یې نشي رسولی. په روانه خپرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو د جلب په لارو چارو او دننه په افغانستان کې پر داسې اقداماتو خبرې کوو چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي، فقر کم شي او د افغانستان او افغانان د نورو له احتیاج تر یوه حد پورې یا تر ډیره حد پورې خلاص شي. البته طبعاً چې انسانان او دولتونه یو بل ته تل اړتیا لري، یو بل سره به کومک کوي، خو د افغانستان وضعیت له نورې نړۍ سره فرق لري. په روانه خپرونه کې زموږ میلمانه دی محمد یونس مومند، افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لومړی مرستیال، عبدالنصیر رشتیا چې د وسپنې ویلې کولو د فابریکو اجرایه رئیس دی، او همدارس د پوهنتون استاد شاغلی عبدالله واحد یار. مومن صاحب، اول به په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت له اقتصادي نظره څومره خراب شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې له 14 تر 16 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته عاجل او فوري مرستو ته اړتیا لري. ستاسو معلومات څه دي؟
سلامونه تاسو ته او استاد ته طریقه څخه تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تلا دی وکی چې در دې ساته ټول اوریدونکو شورت تیر کړی وي او په سټوډیو کې تاسو ملمنو ته شاغل رښتیا ته او وحیدیار صاحب ته سلامونه علیکم. سروان صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان تقریبا 2 کاله جنگ بیا دا څلور 15 کال کې افغانستان د یو څه مشکلاتو دغه جنگونه چې و تقریبا د جنگونو خلاصې نه دي چې اوس په یو میاشت کې تقریبا د یو کال یا یو نیم کال د مخه د جنگو ډیر زور اخیستی. د جنگو د وجه ډیر خلک تقریبا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر شوي دي. د خلکو تقریبا د غزمش د قندهار یو ولسوالۍ چې تاسو درکم د ارغنده ولسوالۍ یا نورې ولسوالۍ کې هلته ډیر څه ضرورت ده. فکر کوم چې افغانستان لپاره د بسازي لپاره اوس یو شمو کې برابر ده او دغه امکار موسسې یا څوک چې دا باید افغانستان سره په د مسؤلینو په پیشنهاد او په د خلکو په غوښتنه باندې پر همکاري او کومک وکړي. که چیرې دا کومکونه راځي د فکر کوم د افغانستان په اقتصادي پرمختیا او پیاوړتیا کې یو مهم رول لوبوي. نو دا زما غدغه دی ولې خامخا د خلکو
لکه مومن صاحب دا مرستي چې کیږي هم نو یوازې فوري مرستي دي لاغه خلکو سره چې لوږې سره مخامخ دي، لوږو سره به عاجل مرستي کیږي لکه غنم او وړه نه پېژمه غوړي او داسې شان. نو څه فکر کوي چې دا خو باید طبعاً چې دي موقتی مرستې وي او د لنډ وخت لپاره به وي، اساسي حل لار خو به دا نه وي. په اساسي حل لارې به هم وروسته خبرې وکړو. رښتیا صاحب تاسو کراته وایست چې تر څه حده پورې خلک لکه څنګه چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ټولنې وایي چې افغانان ډیرو جدي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري، په دې برخه کې له نړیوالو څخه ستاسو غوښتنه سره چې څومره ژر افغانستان ته مرستې واستوي؟
ډیر تشکر. زه مسل کول خپل سلامونه جناب مومن صاحب او تاسو ته او نور اوریدونکو ته دالی کوم. زما په نظر سروې چې تر اوسه شوی ده د نړیوالو موسسو لخوا، زه فکر کوم چې دا غنه بیشتر د مش خلک په فقر او بیکاری کې ده. یعنی تقریبا د 95% اوس په افغانستان کې عوام خلک د فقر کرخې لاندې ژوند کوي او تقریبا 15% خلک بیکاره شوی ده. ځکه چې فقر او بیکاري یو مسیر لري. کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکار شي نو هغه نسي کولای چې د خپل هغه روزمره ضرورت یا مواد غذایي یا خوراکي ځان ته تریه کړي، نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي. نو پس له دې چې یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، تقریبا 15 زره کارمندان د دولت څه نو ملکی وو او څه نظامی وو، دا کسان خپل کار له لاسه ورکړل.
ځکه چې دوی ژوند وابسته په هغه ماش و. کله چې دوی ماش اخیسته خپل هغه ژوند ګزاره یې پکې کوله. اوس کله چې نوی تحول راغی دا خلک هم بیکاره سو او مستقیما د فقر په دایره کې شامله سو. یعنی د فقر تعریف په هر هیواد پورې فرق لري. لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري، په ایران کې بل رقم، او بالاخره په امریکا کې بل رقم، خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري. فقر په دې معنی چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیه محتاجات یا احتیاجات رفع کړي، یعنی د هماغه وړه غوړي وریجه دا شان ځان ته آماده او تیار وکړي. کله چې کارونه لري نو مستقیما د فقر دایرې ته ځي. یعنی هغومره پیسې نه لري پس انداز چې کچېته د یو ورځ یا دوه ورځې بیکار سي او خپل ژوند ورسره تیر کړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې 95% د افغانستان خلک د فقر کرښې لاندې ده، او زه فکر کوم چې کچېته عاجله مرسته افغانستان سره ونیسي نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي. ځکه چې تاسو پوهیږئ په دغه 20 کالو کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په داسې شرایطو کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لویه تحول په افغانستان کې راغی، قداخل موږ کولای سو د افغانستان حکومت چې خپل خلک لپاره هغه ضروریات شانې یا هغه ستراتیژیک توکې تهیه او مسایده کې. نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه شو وابسته په خارجي مرستو پورې اړه لري، او د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې یو وارداتي اقتصاد ده. د نن په افغانستان کې په زیربناو باندې هیڅ کله کار نه ده شوی. اگر چې په افغانستان کې فصل مرحله د باسازی، یعنی فصل دی چې طالبان په اول ځل کې په افغانستان کې ماته وخوړله او بېرته لاړ او نوی حکومت راغی او جامع جهاني دلته راغی، په ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 فابریکې فعال سو، او په دا فابریکو کې تقریبا 3,000,000 اضافه کسان په کار وګمارل شو. خو متاسفانه داسې یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه ګذاري په برخه کې وجود نه درلود. دا باید شو چې بېرته آهسته آهسته دا صنعت افغانستانه متاسفانه چې ووځي. او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب نومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، د جنگونو، د نامی، د مهاجرتو او د افزایش جمعیت، دا ټول عوامل چې په افغانستان کې تاسو سره د فقر کرښې ورځ تر بلې ورځ زیاته کیږي. او متاسفانه په همدا وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه ګذاري په 20 کالو کې ټول په د امنیتي سکتور کې، یعنی اویا سلنه سرمایه ګذاري په امنیتي سکتور کې وشو او دیس نور بخشو کې سرمایه ګذاري شوی ده. نو که چیرې د جنگ ختم شي او افغانستان وکولی شي چې یو مشموله حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو خوښوي، نو زه امیدوارم چې تر 15 کال نور ان شاء الله دا فیصدی د فقر او بیکاری ډیر کده کیږي. ځکه چې تاسو پیږی چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا د رویه تر 80% خلک په زراعت
مصروفه ده. بله، رښتیا صاحب، په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي، څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپلو پښو ودرې شي، د نورو له احتیاج تر ډېره بېغمه شي. په دې به لږ وروسته خبرې وکړو. مومن صاحب، تاسو ته درځم. درې اونۍ پوره کېږي چې افغانستان دولت نه لري. دا د یو هیواد لپاره ډیر وخت دی. درې اونۍ د حکومت نشتون، یعنی درې میاشتې، یعنی درې اونۍ د پروژو، د همداراز بانکونو، حکومتداري او هر څه ولاړ حالت. دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو په ژوند اغیز لري، لکه تر یوه حده پورې شاغل رښتیا هم دې مسلو ته اشاره وکړه. دې حالت ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی؟
تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان کې ډیر خلک دومره عاید لري چې سهار غټي او ماښام خوري، نو د پردار خلکو پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کړی. تاسو بهتره معلومه ده نن موږ د فرای شهزاده خلاص کړی او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې روزمره جریان لري، یعنی تقریبا پرون ورن ورسم
تقریبا اضافه تر 350 موټر مو صادرات ترلودل او واردات هم په دغه کچه او پرون هم د تورخم په بندر کې کوم مشکلات و تش کانټینر چولاړو هغه موضوعات خلاص ولولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درېدل د سرای شذر فرګدا د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي ولی فکر کوم چې دوه درې سنجه د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي هغه دی چې نور که په افغانستان کې جنگ ختم سی زه فکر کوم چې یوازې د جنگ مصرف به حد ته وي د آبادی د مصرف د جنگ مصرف په افغانستان کې نوی د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېر یو مثبت اغیزه کوي خارجي سرمایه ګزاران دغه اوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په جنو پروژو کې سرمایه ګزاري وکړي یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری دی تجاران په احرام او فضا کې کار کولای شي تقریبا د هرات در کابل چې موټر راځي هیڅوک نور ته دریږي چې ماته یا غیر قانوني اخاذت نیوي کې یوه چې تعامل شیر مسول کړی دی په یو هرات کې چې مسول شو دلته په کابل کې یا در بدخشان پورې یا در تورخم پورې هیڅوک نور ته دریږي چې دا یو څه کوي تاسو خبرې ته اشاره وکړم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري اقتصاد یې زړه دی د یو مملکت او شارک یې بانکونه دي نو که بانکونه نه وي موږ نو څه کولای شو خپل تجارت د نورې دنیا سره ونیسو ولی اوس وعده شوی ده ان شاء الله چې د افغانستان بانکونه هم فعال کیږي اوس خو داسې تقریبا په حال دي چې په یو خاص د خاصو شرایطو لپاره فعال دي ولی زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم د دې تمه زموږ مدوري لرو چې وخت د افغانستان د بانک ټولنی او صرافانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو په یو کمیسیون کې چې موږ وو په اقتصادي کمیسیون کې چې موږ ملاقات کړی وو وعده هم دا و چې موږ ټول اقتصادي اړخونه سنجو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسی یو شی خوش خبری دی ان شاء الله د ټیټه لپاره چې موږ هغه کانټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوه د ټیټه لپاره هم حاضرې په چټکۍ سره روان دي یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سړی سزا د خلاص دي بیا درغه اضافه تر ډېر برید زموږ مشکل په دې کې حلیږي چې موږ خپل ټیټه نیو کو او هغه څه چې زموږ مالونه ولاړ دوه په خلاصون کې به کوشش وکړي یا دوه په واردولو کې افغانستان ته به ډېر کوشش وکړي نو ان شاء الله کوششونه روان دي پنځله سوردی یا شل روزی د حکومت کیږي لکه رشا صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکاره دي بیرته چې دا مرغم کیږي په ادارات په دولتي ادارات کې خپل هغه حقوق تر سره وړي نو خامخا د رغبه سنته اقتصادي مشکلات په خلکو د منګری وي ولی ارزو مو دغه د امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډیره توجه وکړي هغه خلکو ته چې په بیکاری کې دي دغه فایل باید ډیر کوشش وکړي
ډیر مننه سلامات اوسه آیا فعلا فابریکه فعال دي او که پټه په ولاړ دي م تیرونه یو کې چې موږ خبري کړې وي په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکه پټه په ولاړ دي کار پریښې دي ځینو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکه ولاړ دي او د دې کابل ډیر خلک نور هم بیکار شوی دي
زه راتلم په دې موضوع باندې به راتلم چې بل څه پرسونه بعد لته چې دا تاول راغی یو دوه درې ورځې ځینې مشکلات موجود وو نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان له خوا مشارکېږي خو مشکل اساسي هم لوی څنګه د موږ دا و چې د اقتصادي نهادونه بند شو بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو د لږ ذره تر اوسه هم موږ ستونزه لري او نور بحثونو په پاکه نور ډیره خپر مختک شوې ده فرمثال موږ په دوه کالو نو شو کولای چې د هوسپن د زړې اوسنه قاچاق مخنیوي وکړو نو شپه ورځ موږ په دې باندې کار وکړو متاسفانه موافقه نه شو چې دا بند شي خو یو د دې چې موږ د امارت اسلامي مقامات سره مو خبر وکړو او زموږ ستونزه ورسره شریک شو نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو اوس نو د اوسنه قاچاق نه د افغانستان د باندې دي د زړه اوسپنه او نه پخا اوسپنه د نور هیوادونو په غیر قانوني قاچاقي لارې او پرته لدی چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته راځي دا یو خز زیرې سرمایه‌ګزار او صنعتکار لپاره ده کچېته داسې یو ماحول یو زمينه مساعده سي چې حکومت سرمایه‌ګزار او صنعتکار سره همکاري ډیر نږدې همکاري ولري نو زه فکر کوم چې سرمایه ګزندې لپاره ښه شرایط به برابر شي او نو خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي
او مهمه خبره دلته چې زغور استاد له برنامه نه جناب مومن صاحب هم وشتون لري دلته وایم چې ته امارت اسلامي افغانستان غواړي چې افغانستان په افغانستان کې کاروبار ډیر شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي نو مهمه خبره دا ده چې لکه پخوا چې پخوانی حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانین یا مقرره یا پالیسی جوړوله نو دلته رسمي نهادونه لکه اوتاق صنعت او تجارت لکه اوتاق صنایع مدن افغانستان اتحادیه یا جمعونونه رشتون لري نو باید د دوی سره په مشورې مختلط شي که چېرته دوی خپل فیصلی کوي یا پالیسی یا مقرره یا قانون جوړوي نو دلته د سکتور خصوصي لپاره ډېره لویه ستونزه جوړېږي لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی نو امارات اسلامي له مسؤلینو طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی چې موږ خپل هغه تشویشونه او نګرانۍ د دوی سره مشارکه کوي که چېرته په دې اکلا په دې رقم نوې ادامه ومومي نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم زیاته ویني او اخواته د دولت عواید کمښت هم منځ راځي نو زما هیله دا ده چې یو مسؤلین همیش سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي دوی مشورې ترونه او ستونزو لپاره مشورې وکړي او بل طرفه کوشش دی وکړي چې دا یو فرصت یو زمينه مهیاسي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه گذاري ته مونږ جلب وکړو او داخلي هغه پنګوال چې په بهر کې پنګونه کوي دا هغه تشویق شو چې افغانستان ته راشي سرمایه گذاري کې تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري او ته په خوانه هم پند شل ورځ کې اضافه شوی د فقر او بیکاری تر څو چې موږ دا دوه مشکل دی دوه ستونزه د نن په افغانستان حل وکړو نن شو کولای چې امنیت راسي او نو شو تاونادلای چې یو ښه حکومت ولرو ځکه چې همین تاسو په لیدل یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه گذاری یا سربازگیری د هغه مناطق نه ده چې آل د ډیر فقیر نشین ځوانان به وزګار دي بیکار دي د هغه ځینې د سربازگیری کوي او بیرته د امنیت داخلي په یو لوی مشکل جوړوي
اوس د پانتون استاد شاغله عبدالله واحد یار هم د ټلیفون لارې را سره ده دی اوریدونکو خبره چې کله طالبانو حکومت هم پر اسمیت ونه پیژندل شي نو د افغانستان ستونزې به نوري هم زیات شي ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړاوونه چې د لوړ شي او فقر په برخه کې لري دا کم شي
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه ډیره مهمه موضوع ته مو اشاره درلوده یقینا افغانستان په دې تیر او اخر کې له دوه ډیرو مهمو اړخونو رنګ جوړ یو جنگ جګړه وا چې هغه خوشبختانه ختمه شوه بل اقتصادي بحرانونه ول نتا استعمالون د چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هیوادونو کې تقریبا 200 بلیون ډالر اقتصاد د ډیر تر ډیرو هیوادونو زموږ اقتصاد ښه ده نو البته د آسیایي هیوادونو نه مهمه موضوع دا ده چې د غیر هیوادونو نسبت نفوس د نفوس او د مساحت د اراضي په تناسب باندې چې مقایسه سي مونږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډیر زیات وهل شو جنگ جګړه په دې تیرو 500 څلورو کلونو کې د افغانستان وضعیت ډیر بد حالت ته راغی د 2001 کال نه را په دې خو 2008 نه هم لسم مونږ په بهترین موقعیت کې وو په بهترین حالت کې وو تیغې نه بیا ښه حالت ته راغلو چې ورستي حالتونه یعنی له بد نه بدتر حالت ته راغلل اوس وخت کې افغانستان اقتصاد ډیر زیات دپلای ده د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې د طالبانو تحریک باید د سیاسي نظام رامنځته شي نړیوالو ته د منطقي هیوادونو ته ټولو ته د منلو وړ بل خصوص امریکا متحده ایالات اروپایي ټولنه او په ټوله کې بیا نړیواله ټولنه ته د منلو وي د ما په فکر باندې کچیر د سیاسي نظام رامنځته شي زه په اطمینان سره تاسو ته وایم افغانستان بیرته د 2015 او 2014 او 2015 او هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په ډېر سرعت کې اقتصادي وده ډېره پر مخ روانه نو د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا چې یو جوړښت یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو د سرسازي او سیدي سرمایه‌ګذاري لپاره ډېر هیوادونه دي په ظاهر باندې ډېر ښه یعنی ښه اقتصادي یعنی ښه هېوادونه ښکاري چې د اقتصاد د پلوه به ډېر ښه وي، اما هلته د اقتصاد د سرمایه ګذارۍ دپاره بسترسازي نه وي. اکثره هېوادونه داسې دي چې یوازې هغوی په خپل ډومېسټک پروډکټ یا په کورني هغه باندې تولید باندې اتکا کړې ده. نو افغانستان خوشبختانه یو د هغو هېوادونو نه ده چې ډېر زیات ډېر زر کولای شي چې خپل هغه سرمایه ګذاران ځان ته راجلب کړي یا له دې خاص موقعیت او لغه سرشاله طبي محابي چې لري کولای شي چې نړیواله لپاره ډېر زیات اټراکټیو یا ډېر د مناسب وي. نو د ما په فکر باندې مهمه دا ده چې دې ته د حکومت په ښه باید سمه شکل هم په ښه توګه رامنځته شي. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، په اوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتره دی. معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته، فقر بلې خواته، بیکاري بلې خواته، دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره. تر ټولو ستره ستونزه هغه بشري ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي. یعنی زمه یې له یو خوا روان ده. که تاسو وګورئ په دې فنی حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې بیا هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري. نو دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه ورسره مخامخ دي. اقتصادي نظام، اقتصادي سکتور د مونږ د ډېر ستر ګواښ سره مخ ده. نو دا هغه ستونزې دي چې مونږ تاسې په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري. او یو شی چې ډېر زیات مهم ده چې هغه مونږ باید هغې ته خوشبینه واوسېږو، هغه دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه ګذارۍ مرکز و، جنګ جګړه ونه شوه، د خلکو مال تاراج نه سو، او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه سموت هینډ اوور چې ورته وایي، یعنی په مناسبه توګه تسلیمي وشوله چې یو څه دې خلک امیدواره کړي دې ته چې خلک دلته خپل کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې په ډېر لوی موج د مهاجرینو بهر په طرف باندې سوق کړي.
بله، ډیر مننه کوروران استاد واحدیار. شاغلی رشتیا، لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي، افغانستان د پنګونې لپاره ډیر ښه شرایط لري، په دې کې هیڅ شک هم نشته. هم ډیر معدن لري، هم نفوس په تناسب ډیر لوی خاور لري، او ډیر نور امکانات لري. لاس نه خوړلې هیواد دی، په ډیرو برخو کې د پنګونې امکان شته. په نورو هیوادونو کې، په ډیرو برخو کې پنګونې مخکې لا شوې دي، رقابت سخته ده، دلته شاید آسانه وي. نو لیکن یو پانګوال عموماً په یوه هیواد کې امنیت غواړي، د امنیت تر څنګ نور سهولتونه هم غواړي. مثلا غواړي چې ماشومان ښه پوهنتون ته لاړ شي، ښه ښوونځي ته لاړ شي، یعنی هر ډول امتیازات او امکانات غواړي. او د یوه پانګوال بیرته راتګ په یوه کوڅه باندې اثر لري. مثلا که یو شتمن سړی په یوه کوڅه کې د هغې کوڅې دوکاندار ښه سودا کېږي، په هماغه منطقه کې ډریور استخداموي، نوکر استخداموي، پیرهدار استخداموي، نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي. اما زموږ ډیر سرمایهدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او امارات او نورو هیوادونو کې دي، اکثرا مخکې له اختطافونو او له ناامنیو څخه تللي دي. څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي، دغه شرایط به په افغانستان کې ایجاد شي چې هغوی خپل اولادونه او کورونه هم راولي افغانستان ته؟
دا نو دا سوال ډیره مهمه ورته سي سوال د جناب سروان صاحب. مخکې چې ما هم اشاره وکړه د جلب سرمایه ګذاري او پانګونه په برخه کې، دوه شی ډیره مهم او ضروري وو. یو مسؤلیت مالی او جنی. کله چې یو پانګوال پوښي چې په دا هیواد کې چې زه سرمایه ګذاري کوم، هلته د ما ژوند، د ما د کورنۍ ژوند، د ما د شتمنۍ سرمایه او مال خوندي دي که یا که چېرته دا احساس موږ سرمایه ګذار ته ورکړو چې بلې ستاسو سرمایه، ستاسو اولاد، ستاسو فامیل دلته چې تاسو سرمایه ګذاري کوئ خوندي ده. نو دا اولین قدم د سرمایه ګذاري په یو هیواد کې ده، او پانګوال کولی شي چې ډاډه زړه راشي او سرمایه ګذاري وکړي. خو نور مسایل هم شته، دا یوازې کفایت یا کافي نه ده. نو دلته قوانین ده، دلته د ځمکې سهولتونه دي، دلته د برق موضوع ده، دلته د
د سرسي د منابع مالی کې د چای دوی کولای شي چې د اته د سرسي ولري کچې د دوی سرمایه ګذاري کوي پیسې به په اسانه توګه په قرض واخیستل شي کنه. نو اوس په کار ده چې ځینې وخت هم اوس هم به اکثر هم د بانک جهاني یا نور هیوادونه چې کومک کوي مشهود په دې کومک کوي که چېرته دوی امارات اسلامي یا افغانستان په دې وتوانېږي چې یو مشارکتي حکومت رامنځته شي، د ښځو حقوق مراعات شي، د بشر حقوق مراعات شي، د ازادي بیان مراعات شي. نو که چېرته دا شیان دوی تطبیق کړي نو دوی په خپل کومکونه خامخا به له سره اخلي. که چېرته دا متصمنه تطبیق نه شو نو ډېر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایه ګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایه ګذاري وکړي.